او د دې ستراتیژي لمخې روسیا مختلف تکتیکونه مغه د کلشي او د خنجر سیاستونه د افغانستان په اراضي کې د افغانستان په اوسني شرایطو کې چلی کوي. داسې دی چې ولو چې سبا یو هیواد اعلان وکړي چې دا اوسنی حاکمیت نه ده او دا اوس چې مثلا اړیکې لري دا اوسنی حاکمیت سره او سبا همدغه هیوادونه یو اعلان وکړي چې زه افغانستان په رسمیت کوي تاسو ماته ووایي څه شی به کوي؟
دا سوی چې د پرسمیت پیژندل شاید داسې هم نه وي چې نقش نه لري. مثلا دا اوس تاسو ټوله وایئ چې چین ورسره نږدې اړیکې لري، کومه داسې لویه پانګونه وکړه؟ کوم بل هیواد روسیه یا بل هیواد په افغانستان کې پانګونه وکړه؟ خو شاید هم یو دلیل همدا وي چې وایي دا حکومت پرسمیت چا نه دی پیژندلی، که سبا بل حکومت راځي هغه موافقه یا هغه قرارداد لغوه کولی شي، ځکه چې وایي تېر حکومت مشروعیت نه درلود.
یعنی څه ګارانټي مونږ لرو ښاغلی څاروان چې سبا چې دا اعلان وکړي چې مونږ د پرسنل پرفیشنل چې هغه وي د افغانستان سره اړیکې
نه تضمین خو خیر نشته، اما د دې لپاره دلیل کېدای شي. یعنی یو څوک له یو بل هیواد سره موافقه کوي، مثلا تاسو وګورئ هغه قرضونه چې افغانستان داود خان په وخت کې د خلق د حکومت په وخت کې له روسیه اخیستي ول، لیکن د حامد کرزي په حکومت په وخت کې بیرته هغه قرضونه ورکړل. یعنی هغه دولت مکلف و چې پیسې ورکړي، لیکن که د طالبانو په وخت کې له چا نه څوک قرض واخلي د افغانستان اوسنۍ اداره له چا قرض واخلي او بل حکومت راشي، شاید ورې نه کې وای هغه حکومت چا په رسمیت نه پیژندلی.
د فاکتو روابط دغه هیوادونه خپل د ریسک سره سم کوي، دا ریسک هغوی مني، ځان یې قبول کړی دی چې زه اوسنۍ حاکمیت سره ریسک کې رسمیت پیژنم، قبولوم او ورسره اړیکې پام دوی هستي. دا هر هیواد پورې اړه لري چې څه رقم څه تعاملات کوي دې حاکمیت سره یا هغې حاکمیت سره رسمیت پیژندلې وړاندي یا نه کوي، د فاکتو اړیکې ورسره ساتي. یعنی زه دې کې کوم هغه نه ګورم، دا منم چې هیوادونه، حکومتونه، دولتونه باید استمرار ولري، دې شک نشته. مونږ یو غیر عادي حالت سره مخصوص کېدی شي مخکې نه لري، ګرچې یعنی دغه پرسیدنتونه شته دي، دغه فابریکې شته دي، حتی دغه د شوروي اتحاد چې ایجاد شو ښاغلی څاروان، ځینو هیوادونه تر 1980 کال پورې دا اداره په رسمیت نه پېژني. همدا شوروي اتحاد یا د شوروي روسیا چې ورته ویلې موږ اولین هیوادو چې په رسمیت نه پېژندو، بیا ترکیه، بیا فنلند، بیا داسې نور، دا غربي هیوادونو په کلونو کلونو دوی په رسمیت نه پېژني. اما اوس سره یو ترکیب اړیکې ساتل او پرسه زه غواړم دغه تیوري وګورم. زه مثلا د شدید من تحقیق په دغه اوسنۍ حاکمیت، اما هغه شی وایم چې روان هغه نه موږ سترګې نشو پټولی چې دا هیوادونه په تمامه معنا دوی سره اړیکې ساتو. موږ اوس په کلماتو باندې غږیږو یا په اصطلاحاتو غږیږو، هغه بله خبره دا هیوادونه هغه سي اړیکې پالي چې پرون یې پاللی. مثلا تاسو وګورئ ښاغلی څارو، زه په جمهوریت یو ډیپلومات، ما ته د روسیې سفارت داسې معلومیږي، داسې معلوم دی تاریخ کې تاریخ چې او پرونی حالت اوسنی او یو څه مثلا راتلونکي ته هم کتی شم سلسه او تحلیل کولی شم. ای جي کې څه تغییر راغلی؟ څه تغییر؟ عیني حالت، عیني حالت. البته چې روابط مثلا د ډیموکراتیک ګوند چې په هغه بل رقم کې مخکې د داوود خان په وخت کې بل رقم کې، اما اوسنی شاید کې دې اړیکو محتوایی بدلون نه دی پیدا. بل دا چې دلته ځینې اشارې نورې پیدا اوسه چې د ټاپي یا د افغان ترانس په دې پروژو کې منځنۍ آسیا هیوادونه کېږي، نه روسیه. روسیه یوازې د څه ډیکلریشن په سطحه د دې چمتووالی ښودلی چې غواړي دا
بلې
دې
په ټاپو
پروژه
کې
کې
د برخه اخیستو بل دا د تیلو د مخزن یا زیرمې د جوړولو په برخه کې هم روسیا هغه لري د چسپی لري د روسیې سل
د چسپی لري اما تر نن پورې کوم څه د سي نه ملمون څه کار کوم قرارداد حتی هغه ابتدایي قرارداد یا یو میمراندوم تر اوسه پورې هم شتون نه لري په اړه خبرې ډېرې دي اقتصادي چلند د روسیې افغانستان سره ډېر چیټه کچه دی زیات ینه تقریبا صفر سره هغه ځکه چې روسیا لري یتي د صفر صفر سره صفر دی اوس وګورئ او پاکستان د میلیارډ زیاتې دی د ترکمنستان هم دسه د قزاقستان هم دسه د ایران بڅکې د دې بحران نه 15 میلیارډ تر څو کېږي تاسو ته د چین مثلا هم هم نه دی په پانس ته بل خبره اوس په بریکس بریکس یو سازمان دی چې سبا که د امریکا روابط روسیې سره ښه شي زه نه پوهېږم چې د دې او د ترامپ شتون کې دا روابط کېدای شي چې ډېر لوی بدلون پیدا او بریکس هماغه لحظه ماتېږي کله چې د روسیې روابط غرب سره بدل شي
اوس هم شاید چین اول ډېر لیواله نه وي ځکه چې تر ټولو ډېر ډالر لري او شاید هندم نه لیوال خیر له بریکس سره به تیر شو ډېر زیاته مننه کور ودان پژان صاحب له اقتصادي نظره ستاسو نظر څه دی چې افغانستان د روسیې لپاره څومره اهمیت لري ښاغلی جان باز وایي چې دومره علایق نه لري روسیا اقتصادي روابط له طالبانو سره نه لري لیکن دې ته په کتو چې په روسیې بندیزونه لګېدلي دي روسیا هر خواته لاس اچوي چې چیرته تیل خرڅ شي یا تجارت وکړي او ځای سره فکر کوي چې افغانستان څنګه چې د روسیې لپاره اهمیت لري شي په دې برخه کې
فکر کوم د اقتصادي اړخ باندې ثبات باندې ما مخکې اشاره وکړه د هغه ته دغه د نظامی اړخ او نظامی نفوذ ډیر مهم دی چې په دغه جغرافیا کې ولري تاسو وګورئ دغه د افغان انګلیس د جګړو د تاریخ څخه کوم یو درس د کول ځای غدا دی چې روسیې هیڅ وخت په افغانستان کې داسې یو زیربنایي کار نه دی کړی چې هغه د اوږد مهال لپاره د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت په درد او په ګټه تمام شي او د روسیې د تاریخ کې ورته وسپړو په نورې ودونی کې هم دی دا پر اقتصادي شیرازي باندې سیما او پنور هیوادونه کې دی دغه نه لري اصلا تاسو ښکار چې باور نه لري او دی ټول تمرکز پر خپل د قوت پر نقطه باندې راټولوي هغه دا چې دی وسلې کافی لري او شو وسلې جوړولای شي شو وسلې خرڅولای شي او نظامی یو 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 ځواک دی نسبتا چې دی اقتصادي شیرازی په منطقه او په نورې وادونه کې رامنځته کی نو دا تاریخ ته په کتو سره موږ یو نتیجه دا اخلو چې روسیا هم اوس هم هغه زړه فکر کړي اما دا باید د پام ونه غورځو چې کله په نړیوال له ساته باندې په نړیوال سټیج باندې بدلونونه رامنځته کیږي روسیا هیڅ کله د پام نه غورځوي زه په دې باور یم بیا هم یادونه کوم چې بریکس به د روسیې لپاره یو لومړیتوب استراتیژیک لحاظ باندې ولري او دا یو استراتیژیک ارزښت دی وګړو لپاره او دی غواړي چې دا په اصطلاح سره دا نوښت د لاس ورنه کې نو دا ورسته معلومه سي چې دی دغه څخه دغه وسیلې څخه یا د فشار د وسیلې څخه د غرب مقابل کې څه وخت او په څه ډول باندې استفاده کوي خو دا تر اوسه پورې دا نوښت دی په لاس کې دی غواړي چې وي ساتي او غواړي چې دا په دې باندې متخین یم چې دی غواړي چې هر وخت چې افغانستان هم په دغه چوکاټ کې ورداخل کې او دا یو الټر د یو په اصطلاح سره یو اتحادیه اقتصادي اتحادیه رامنځته کړه اروپایي اتحادیه چې د شغه یو کرنسی لري او اقتصادي اړیکې لري او دا د استراتیژیک اهداف او په دې باور هم چې دا د پام نه غورځي او د دې لپاره ډیر اهمیت لري د دې ترڅنګ اوس به تاسو راځو د اوسنی حالات ته چې روسیا ولی په افغانستان کې غواړي چې په اصلاح سره تنفس ولري او غواړي چې فعال اوسي. ما یې مخکې یادونه وکړه، تاریخي دا یو تاریخي پس منظر لري، دا سیمه د دې لپاره ډېر اهمیت لري او دا د تر ټولو لومړی هدف د دوی د حضور دا دی چې دلته په ارتوک شي په ارتوک شي په واکې دلته باید د ستراتیژیک او نظامی او په ځان سره سیاسي فعالیت ولري، تر څو پورې هغه غربي بلاک چې دی هغه د غو د انکشاف او د غو د پراختیا مخ په لاره سیمه کې ونیسي. او تاسو وکتل چې د همدې عمله کدلته موږ یو معقول بهرنی سیاست ولرو، همیشه د دوغ دوو بلاکونو ترمنځ موږ د قرباني د ګر کیږو او د رقابت د ګر د پاتې سوي یا اوس څه فکر کوم په پراتلونی کې هم دا خطر موجود دی، دا خطر بل قوا دی او دا خطر کېدای شي بیرته دا اور چې اوس یې ریټر تر یو ځای پورې پاتې دی بیرته په لمبو باندې بدل شي. متاسفانه
مننه پېژان صاحب. مخکې تر دې چې اتمر صاحب ته ورشو، یو اوریدونکی لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي صاحب، مهرباني کوي صاحب.
bale
مهرباني.
نو مې خپل د لوړ د غوښه سمې اړیکې نو د استودیو ته
ډېر مننه. مهرباني کوي څه پوښتنه لري؟
پوښتنه دا ده چې روسي ول د افغانستان سفیر ومنو تر اوسه باز هیوادونه دایمندلای.
البته څو نورو هیوادونو هم منلی دی، خو صحیح پم دې باندې بحث کو چې ولې د روسیې او طالبانو اړیکې سره نږدې شوې دي، عوامل څه دي؟ تر اوسه په دې باندې زموږ مېلمنو خبرې کړې دي، خو خیر بیا به هم په نظر واوري. بل اوریدونکی هم شته؟ نه، ټلیفون یې قطع شوی دی. وربشو ښاغلی اتمر ته. اتمر صاحب، بیا اوریدونکی خبرې هم تاسې واورېدې. روسیا د افغانستان له درکه کده پښتنه هم وکمه زه له درکه منځنۍ آسیا ته د تهدید یادونه ډېرې کوي. آیا په دې برخه کې د روسیې خبرداري جدي دی او که د منځنۍ آسیا هیوادونه بیروي چې په روسیې زیاته اتکا وکړي؟
دواړه خبرې صحیح دي، ځکه ګوري روسیا خو منځنۍ آسیا هیوادونه روسیې سره پوله لري او د منځنۍ آسیا امنیت د روسیې دپاره ډېر مهم دی. اول خو که موږ یو شي ته پام وکړو، په نړۍ کې دغه زبر ځواکونه چې دي، دوی په نړۍ کې د نړۍ هیوادونه دوی خپل منځ کې خپل د خو په اصطلاح په خپل منځ کې دوی تقسیم کړي دي او بعضې ځایونه دوی قصدن هغه ځایونه کې دوی بحران رامنځته کوي، ځکه چې د بحران په وسیله باندې دوی هلته نفوذ کولی شي او خپل دښمن د دغه بحرانونو په وسیله دوی له منځه وړي. یو ډېر ښه مثال زه تاسو ته دغه منځني ختیځ حالات یادوم. تاسو ولیدل چې امریکا او غربیانو په دې تیر شل پنځوشت کلونو کې څه تغییرات دلته راوستل، د لیبیا نه نیولی تر مصر تر تونس تر سوریا او عراق او لبنان او همدغه ترتیب اوس دوی ایران سره ښکر په ښکر دي. او علت هم دا شی دی چې دوی د دغه بحرانونو په وسیله دغه باثبات رژیمونه ړنګ کړي دي. امریکا او د ده متحدین همیشه د تاریخ په اوږدو کې د دوی فکر دا و چې کله چې په نړۍ کې زمونږ پیسې چلیږي، کله چې په نړۍ کې زمونږ سیاست چلیږي، کله چې په نړۍ کې موږ مختدر یو، نو دا نور ولې دومره ځان پورته پورته کوي؟ مثلا قذافی دا کار کوو، قذافی له منځه یوړ. صدام حسین دا کار کوو، صدام حسین له منځه یوړ. سوریا دا کار کوو، سوریا له منځه یوړ. اوس ایران نوبت دی. په همدغه ترتیب سره افغانستان د دغه بحرانونو یو محراقي نقطه ده، او دا داسې یو نقطه ده چې کیدای شي او احتمال د دې ډېر زیات دی تشویش نړۍ کې هم دغه دی چې د افغانستان ځینې بحران منځنی آسیا هیوادونو ته لاړل شي، او دا په حقیقت کې یو ستراتیژي دی د دغه عارفانو دپاره چې هغه چین دی او هغه روسیه دی او هغه دې خواته ایران دی. نو دا بحرانونه د دې سبب ګرځي چې سیمه بې ثبات شي. سیمه چې بې ثباته شو، یو خو د دوی حریف هلته بندیږي او د دې ځینه ګواښل کیږي، بل دا چې دوی خپل اهدافو ته په آسانه رسیږي. اوس که منځنی آسیا هیوادونه بې ثباته شي، روسیه خو یو خواته مثلا په اوکراین کې بوخت دی، بله خواته په منځنی ختیځ کې بوخت دی. د اوس وخت دپاره د منځنی آسیا هیوادونه د بحران دپاره روسیه فرصت نه لري. چین هم همدغسې دی. چین هند سره بوخت دی، امریکې سره بوخت دی، تایوان سره بوخت دی، جاپان سره بوخت دی. همدغسې که بله امنیتي مسله چین ته پیدا شي په دغسې یو حالت کې چې چین یو ډیر سریع اقتصادي رشد لري، د چین دپاره دا ډیر خطرناک دی. نو ځکه دوی ډیر منظم او نږدې د افغانستان سره، ولو که اوس که طالبان وایي که بل څوک وایي هم عین خبره، دوی به خپل تعامل خپل روابط نږدې ساته. د جمهوریت په وخت کې د روسیې روابط ښه و، د جمهوریت سره د منځنی آسیا د هیوادونو روابط ښه و، د چین روابط ښه و. یعنی یو هیواد داسې نه و چې د دوی روابط خراب شي. اوس هم همغه مسله ده، بل خبره نشته. دوی صرف دغه وضعیت څاري، ګوري چې دغه وضعیت کومې خواته ځي. تر اوسه پورې دغه روښانه نه دی، اقلا ما ته روښانه نه دی. زه نه پوهېږم، زه په دې مطمئن نه یم چې دغه مسیر کومې خواته دی. کاشکې دغسې یو حالت وي چې موږ په دې قانع وای چې بالکل افغانستان یو سم مسیر ته روان دی، هیوادونو ته تهدید نه دی، دلته ترهګرې ډلې نشته دي، دلته هیڅ نوع تشویش او اندېښنې نشته، او دلته ښه اقتصادي پرمختګ دی، خپله هیواد کې خلک ډېر اسوده دي، کار روزګار وظیفې خلکو ته ډېر شته دي، تعلیم شته دی، یو مشروع حکومت شته دی، یو قانوني حکومت شته دی. نو بیا زه موږ تاسو تشویش ایستو. اوس دغه ټول خبرې چې تاسو سره راټول کړئ دغسې یو لکه یو ساعتي بم غوندې دی. دا چې کله دا ساعتي بم چوي دا نو خدای ته معلوم دی، لیکن امید دا لرو چې دغه ساعتي بم دې ونه چوي. ځکه د دې بحران او د دې تغییرات او د دې انکشافات قربانیان به هم سیمه ای هم به افغانستان ای. لکه چې منځنی ختیځ کې تاسو ولیدل چې دغه یو په بل پسې راغلل، اوس ټول منځنی ختیځ په ماتم کې ناست دی، اوس ایران پسې راغلی دی. دغه د ایران مسله هم دغسې یو مسله دی چې مستقیما د دغه مسلې سره ارتباط لري.
درست، ډېره مننه. کور ودان، سلامت اوسې. پیژان صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت ته څه پکار دي؟ آیا دوی د افغانستان په هغه پالیسۍ باندې روان دي چې د افغانستان د شاهي حکومت په وخت کې افغانستان لرله؟ یعنی چې همې له لویدیځ سره اړیکې وي، همې له ختیځ سره اړیکې وي، او کنه دا د دوی پالیسي نه ده، بلکې شرایط داسې راغلي دي چې هر یو له دوی سره ګزاره وکړي؟
هدف مو طالبان دي.
بله بله، طالبان مې یاد نکړل. او بخښه،
یا سمه ده. زه په دې باور یم چې نه هغه رقم په هغه تعریف سره موږ اوسنی حالت نه سو منلی، ځکه چې د دې اوسنی حالت او د هغه حالت ترمنځ جوت توپیرونه دي. تر ټولو غټ توپیر دا دی چې هغه هر څنګه چې و هغه یو 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 مشروع نظام و او هغه یو نړیوال پروتوکول درلودي، خو دلته دا شی موږ نه لرو، او دا خطرناک خبره ده. موږ پر نړیوال ستې باندې د یو ملت په حیث باندې د دوو خلکو په شتون کې موږ اصلا د یو هیواد حیثیت نه لرو. تاسو وکتل چې موږ د سومالیا د افریقا د روستاپات او د پامل ویدل هیوادونو و لیست ورچټس ولوز مر نړیوال حیثیت چې دا ډیر د بدمرغۍ ځای دی. بل کدی ته وګورو چې دغه ادارات د نړی سره په کم تاکتیک سره خپل روابط ساتي او دا بلانس څنګه رامنځته کوي، دا هم زه په دې باور نه یم. د شاهي نظام په وخت کې هغوی ملي ګټې، ملي پروژې، ملي بسایر پر ځان بسایرنه، اقتصادي پیاوړتیا هغو ته ترجیح ورکوله او اوږد مهال دپاره پلانونه او نیت درلودی. خو دلته چې که دوی دا کار کوي چې د بهرني پالیسي په برخه کې یو بلانس رامنځته کړي، د دوی یوازنی هدف شکار داسې چې د خپل ادارې یا د خپل واک دوام دی، دوی پر ملي پروژو باندې پر
اصلا زما سوال دا چې دوی دا کار کړی دی او که نور هیوادونه چون بل لار نه ویني وای له دوی سره گزاره وکړي، روسیه هم ورسره کوس پاس کیشه، چین هم، لویدیز هم تری وحده پوری، ایران وست مثلا وای دی که چرت طالبان نوی زینی دا وای زینی ایرانیان دا خبره که وای که طالبان ضعیف شین و داعش بقوی شی، شاید روسیه هم دغسی تشویش ولری، شاید چین هم دغسی تشویش ولری، نو بنان هر یو غواړي چې له دوی سره گزاره وکړي او راشه درشه یا تعامل څناڅه ولری.
او بالکل دا خبر ز تاییدوم د دې د نړۍ او د سیمې هوادونو تعامل د دې سره د خپل دان د خپل ملي امنیت او د خپل پولو د خوندیتوب پر بنسټ نه دا چې د حکومت او حکومت ترمنځ باندې ځکه چې دې د هوادونو شتاسي یادونه وکړه، دوی په دې باور دي چې طالبان د غرب د خواځخه په اساس دلته انستال سیوی کی دلته راغلی او دلته واک تر رسیدلی، او د غرب هدف دا دی چې د طالبانو په وجود کې هغه شل هدا خل شل نړیوال ترهګری ډلې چې مخیا د ونه وسوله او ملګر ملت دا تایید کړی ده او دا هیوادونه امنی دا د دې لپاره دلته فعالیت کوي یا پټي دي یا د طالبانو تر لمنې لاندې دوی ځان خوندي کړی دي چې دغه هیوادونو ته تهدید پیښ کړي. نو دوی فکر کوي چې دا د غرب یو اوږدمهالي پلان دی، خصوصا روسیا دا فکر کوي، او کزه د طالبانو سره فیصله سره وي خوشاله نه کوم. زه فکر نه کوم چې د اړیکو نوم ورکړو، خو د هغوی د خوشحالۍ دو یا د هغوی د مصروف ساتلو لپاره یو څه ونه کړم، نو کېدای شي دوی ناراضه شي او د دوغو فیصله سره د دوغو ساتي بمونو څخه یا د دوغو وسیلو څخه کار واخلي او زما امنیت او زما د پولو خوندیتوب ته ګواښي.
ډېره مننه، سلامت اوسې جانبا صاحب. که تیر څلور کاله په نظر کې ونیسو، په دې تیر څلور کلونو کې د طالبانو او روسیې اړیکې ډیری بدلې شوې دي، یعنی ډیری پراخې شوې دي او کنه ډیر معمولی تغییر پکې ویني؟
نو انصافا بدلون څه کاري او څه نه دي، زه غواړم لږ کې پراخې شوې دي او په مختلفو سکتورو کې، په مختلفو سکتورو کې سکتورو کې چې طالبان په داخل مدار کې او دغه دا خاص کې لسم نمدار او وسانسي او کوشش هم دا دی چې مختلف کاري اقتصادي فورمونه دي، فرهنګي فورمونه دي، سمي دي، ځینې سیاسي فورمونه دي، او دغه د اکتوبر کې بیا د مسکو فورمات ځایریږي. او جالب خدا ده چې هلته د امنیت په نوم وظیفه ده، د سمو ده چې دوی په خاطر څنګه نور هی او دونه برا سم دل دی د دې استاد د دې مات څو به یاد یو نظر په توګه اوس کوڅه د سی او په توګه ورکول کی دي چې د دغه اوسنی طالبانی حاکمیت استاد دی، یعنی د څه یو څه بدلون په ادبیات کې اوس اوس چې دوه کې یو غونډه پر سر شو، هلته هم تاسو ولې دل شي دغه د منطقي هیوادونه په ټول په مخه چین او د روسیې فشارو چې اته کسه د طالبانو لپاره اگر عدالت کو دا سوال پوچھنا سیاسی ٹولنی نہ اجتماعی ٹولنی نہ مدنی مخصوصا نہ دفتر استاد یہ گزین وہ نہ کہ تصیب دا نارملائزیشن شتا دے روسی لقا ہم دی کہ بدین منظور سفیر پر کاش حسن ز یعنی تاسو باور کوي مغلے سروان چې ز یو مستقی ډیپلوماټ په هیڅ انځر نشم کولای کې ته تاسو ته څه تشکیل درکم چې دا اړین کې نه دی رسمي یعنی نو رسمي یعنی څه زه نه پوهیږم زه به کوم څه په نورول ولم چې پوسم چې اوسنی اړیکې د مسکاو او د کابل او د کندهار دې ته کوم تعریف سره
درست
تعامل تعامل یعنی څه موږ د سټم څه کوم استیلا په سیاسي ادبیاتو کې نشته دا منظر اوردی چې هغه ایرانیان وایي خو نه د تختلاشې وی نه یو استیلا ده چې مانتا نه لري اما له څه دی چې اما خپل ورنافیو ته پکتو خپل حالات ته پکتو اوسنی حاکمیت سره هغه اړیکې پالي چې اوس ممکن
درست
افغانستان مدیریت منطقوی یا سیمهیز دغه د دغه هیوادو شعار دی چې په مختلفو فرماتو کې په دې باندې ټینګار کوي.
درست.
او بل دا ښاغلی سروان چې تاسو هم ورته اشاره درلودله په پښتنو کې هغه دا چې اوس که موږ فکر وکړو چې امریکا مخصوصا په اوسنی اداره کې دی افغانستان سره اوسنی نظام سره په کوم ترتیب اړیکې وپالي هغه یې نه غواړي. خپل اکرام پته په هغه مخکني دوره کې هم ویلي چې نور موږ دې نه اوسو او د دغه حالاتو مدیریت د چین روسیا او تر یو حده حتی د ایران نوم واخیستل دا هیوادونو ته دا افغانستان ملکې دی او دوی باید ورسره کار وکړي. په دې ځای کې موږ په دې فکر کې اوسېږو چې یعنې نړۍ بیان ده دلته زړه کې کې په افغانستان کې دا په اوفنسیو بیا کوم یو تر اقتصادي نظامي امنیتي تاثیر تیل شي زه عملي شرایطو ته نه ګورم.
درست.
هغه تر اخیل کېږم بیا به د کوم ځای ته کېږم یوازینۍ لاره د پاکستان ده بیا هم همدغه حالت ته دوام کوي.
ډېر سلامت صاحب اتمر صاحب که ډېر لنډ راته ووایس جانباز صاحب وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبان او روسیه اړیکې نږدې شوي دي پراخې شوي دي د راتلونکي په اړه یې څه فکر کوئ که ډېر لنډ راته ووایس مننه.
زما عرض داسې دی چې نړۍ د هیوادونو په ټولو مسایلو کې بے تفاوت نہ پاتی کی امریکا والے راغے پہ ایران باندے بمبار تک سم گٹے منافع دے امریکا و دی ایران ویچ امریکا راغے پاگا سے او حالات کے چھتول نڑے پہ امریکا والے باندے انتقاد کھ او پہ زور یا نوے جاگڑی توارا رہے نہ پہ دی صورت زمار زیادہ چھ پہ مجموع کے ٹول نڑے ہیچ سیما دے ہیچ قدرتونو د نظر لري نه پاتې
ډېر مننه سلامت اوسئ وخت دې خپرونه امدومره او اتمر صاحب ډېره زیاته مننه د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد اساق اتمر د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیشاند او په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم ډېره مننه چې خپرونه مو واوریدله او د اساق رادیو څلور ساعته خپرونه اوریدله.